اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د اوزاری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاری په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې روستای پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ یا احمد په یو خبره کړې بیان کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د شنبه پورس په کابل کې د قطر دولت شارزدافیر مردف القاشوتی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو له متحدو ایالاتونو سره په وروستیو پرمختګونو او پر یو لړ نورو مسئلو خبرې وشوې. قطر چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې مهم رول درلود، لا هم د امریکا په شمول له لویدیځې نړۍ سره چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو په اړیکو کې مهم رول لري. قطر په وروستیو کې د طالبانو له بند څخه د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خلاصون په برخه کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. د صادق خان په وینا د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې سره تړلې دي او دا دوه هیوادونه مهم سیمه ییز شریکان دي. صادق قران دی وویل افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره له یو بل سره ښه همکاري کولای شي. محمد صادق دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د شاوخوا لسو ورځو په مخه تړل شوې وه چې دواړو خواوو ته سوداګر او عام خلک زیانمن کړي دي. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو ستر محکمې د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې یو ښځه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت ستر محکمې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر تورن نه دیرش درې وهل شوی او په 15 کاله تعزیری بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دور وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتو په ګډون نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې بدني سزاګانې بندې کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمي پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونې د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس خبري شبکې سره په مرکه کې وکړه. نوموړي دا څرګندونې د ایران رهبر ته د ولسمشر ټرمپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي، اوس هغه وخت را رسېدلی چې ایران باید د اتومي وسلو د ترلاسه کولو له هیلې په بشپړ ډول چیر شي. مایک والس دا هم وویل چې د امریکا لخوا په تېره یوه اونۍ کې په یمن کې د ایران پلو حوثی جنگیالیو په هدفونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګپوري مشران چې یوې د میزایلو متخصصو وژل شوي دي د نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د اتومي پروګرام څارونکي باور لري چې د دې هیواد اتومي پروګرام په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګ کړی او اوس تر بل هر وخت د اتومي وسلو د جوړولو ظرفیت ته ډېر نږدې شوی دی. روپای ټولنی او برتانیا د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د پاتې رسیدو غوښتنه وکړه. افغان جنو هم ورته هیله لري
دا د جنو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېر زیات مهرباني وي.
د طالبانو حکومت له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د استلو پروسه څوک کړي. د زیاتو ورشتونو لکبل ډیرای کروندګر سشکال حاصلاتو ته خوشبینه دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکال خره ډیر ښه کال ده، شروع دي کال باران کالی ده،
سره لدی چې د اختر لرانیږي کیرو سره د خیاطانو کاروبار دی شي او ډیری افغان خیاطان وای
تیر کلم زې په تیر کال نه بیا شش کال زې د اورستر بل کاروبار زې په طرف روان ده
په پکتیا کې د فرنیچرو کاروبار وړیدل
دلته رقم تکار شو غواړي لکه میز او چوکۍ الماری چې سره کوم تکارام د نیټ نیو غواړي موږ دلته تر سره کوو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د نوې شوونیز کال پایل سره هم مهاله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې هیئت او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو د زده کړو د بندیز پر دوام شور اندیشته شولې او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیز سم د لاسه لری کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراد کوي.
د اروپای ټولنې پلاوی پر خپل ایکس پوخانی ټوئیټر پاڼه د زده کړې د ټول لپاره هاشټګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان جنو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې هیئت د جنو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او هوساینې لپاره اړینې بللې او ټینګار یې کړی چې لوستې ښځې د یو پیاوړي باثباته او له اقتصادي پلوه د خپلواک هیواد معماران دي. په ورته وخت کې د برتانیا شارزافیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پوخانی ټوئیټر لیکلی افغانستان کې د یو بل خونیز کال له پیل سره څلور سوه زره نور انجونې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمیر یې څه باندې دوه میلیونه ته رسیږي. د رابرټ ډیکسن په وینا دا د دې انجونو او د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی. د افغانستان لپاره د برتانیا شارزافیر زیاته کړې زده کړه حق دی، امتیاز نه دی او له طالبانو یې غوښتي چې د انجونو پر زده کړو دې بندیز لرې کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د شنبه په ورځ د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم پرله پسې کال لپاره نوې ښوونیز کال داسې پیل شو چې نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی. دا یوازې نړیواله ټولنه نه ده چې د افغانستان له اوسنیو طالب واکمنو څخه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل غواړي. ګڼ افغانان هغه که ښځې دي که نارینه د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز نهیلي کړي او ګڼ هغه اورېدونکي چې ازادۍ راډیو ته پیغامونه استوي له واکمنو طالبانو غواړي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیز پای ته ورسوي. د کابل یوې اوسیدونکې ځلا ازادۍ راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي
پسرلی هم راغی غواړم دین محله دا د جنوی مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي. نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم.
د زابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وایي
افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکي روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې اتیا فیصده د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو زموږ په نظر سره که دغسې مخ ته افغانستان لاړ شي نو افغانستان د تاریکي خواته روان وي. نور پند افغانستان مشکلاتونه ډیر سخت چې درس او تعلیم نه.
د ملګر ملتونو د ماشومان صندوق ویلي چې یوازې سکه لزده کړو سرور سو زر نور انجونې به برخې شي. همدارس د زده کړې نشي تم کیدی. په نوم د ملګر ملتونو صندوق هم خبرداري ورکړي چې کدا وضعیت دوام وکړي تر 2013 کال پورې به لزده کړو د به برخې شو افغان جنو شمیر له څلور میلیونه واوړي. که څنګه نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانان پر لپسې د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو پر زده کړو بندیز لری کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د انجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمیر واکمن مشران د انجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستو سره ګر سره موافق نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د انجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. د زده کړې نشي تم کېدای صندوق بیا وایي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق په خپله ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په امید پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي وایي چې د دغه بندیز دوام به نه یوازې د دوی بلکې د دوی د هیواد پر راتلونکي هم ناوړه اغیز وکړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلیدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونو واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیادالتی ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شوي نجونو په شمېر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال د جبري استلو پر ځای په تدریجي او عزتمن ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په کتنه کې کړې ده. له دې مخکې پاکستان له خپل هیواد د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو د نیټې د ځندولو په اړه د طالبانو حکومت غوښتنه رد کړې و. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې ونې پاتې ده، د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه د همراغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې محل کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړول او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو نیټه وزنډیږي کړی و. د پاکستاني رسنیو دراپورونو لمخه دا غوښتنه ل ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنځ شنبه په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارتلرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوی نیټه نه ده بدله شوی. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي چې دوی په خپل خوخه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي رادیو ته وویل
نو مشکل دغه ته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مالته مونږ یې کولای نو شوشل تلار شو. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته نږدې یو ونې پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږ کال کاروبار د تیرو کلونو په شان ښه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرې کې د دې علت چې ولې د دوی کاروبار پیکه شوی بې وزلي وبلله. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای خپل د ځانونو او د کورنۍ غړو ته نوي کالي جوړ کړي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اخترته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اخترې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې ول دا چې وسه مونږ کارونه خپلو کاریګرم خوشي دي او داسې کارونه نشته. د تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږ اوس جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ خشتې ول دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي رادیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاری آندي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ترکیې وی محکمې د استانبول شاروال اکرم امام اوغلو چې د خلکو د ولسی ګوند غړی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان سیاسي سیال بلل کیږي د اداري فساد په تور باندې کړی. دا پریکړه د مارچ په درویشته مشوي هم خبرس چې ټاکل شوی و نو موړې د 2018 کال د ولسمشر ټاکنو لپاره د خپل ګوند لخوا په رای اچونه کې نومان شي. د دې موضوع نور جزئیات اجمل اندوباندی کوي.
د سیمایزو رسنیو د ریپورتون لمخې د اقدام خای پورستوی لسو کلونو کې د اردوغان د واکمنۍ په وړاندې د خلکو د اعتراضونو تر ټولو پراخه څپه لا هم پیاوړې کړې. د محکمې د معلوماتو لمخې 45 کلن امام اوغلو او ورسره لګ تر لګ شل نور کسان د اداري فساد د قضیو څخه په یو کې بندیان شوي دي. دا قضیه تیرونه پر نوموړي او تورونو کسانو پیل شوه. بل قضیه هم روانه ده چې پکې د ترهګرۍ اړوند تورونه مطرح شوي او داوه شوي چې نوموړي خای د کوردستان له کارګر ګوند سره احتمالي اړیکې ولري. په دې قضیه کې امام اوغلو د قضایي څار لاندې خوشی شوی، خو تحلیلګران وایي د پریکړه خای حکومت ته د سانتیا ورنکړي چې د استانبول ښاروالۍ مشري د اپوزیسون څخه واخلي او یو سرپرست ورته وګماري.
امام اوغلو ټول لګول شوی تورونه کلک رد کړی او دای د نه تصور تورونه او تهمتونه بدلی. نو مولي پوخا هم ویلی و چې داغه په وړاندې روانه قضیه سیاسي انګیزه لري او هدف دا دی چې هغه د ولسمشۍ له نوماندۍ لري وساتل شي. دا بند پریکړې و ورځ وروسته لاغه وشوه چې د نوموړي زرګونو پلویانو د خار د محکمې مخې ته اعتراض وکړ. د ترکیې دولتي انادولو اژانس ریپورت ورکړی چې امام اوغلو د سوداګرو، خبریالانو او نورو نږدې سل کسانو په ډله کې شامل دی چې د نیولو امرونه یې صادر شي. دا تورونه د جرمی سازمان له رهبری کولو نیولې تر باج اخیستنې، رشوت او شخصي معلوماتو ته د غیر قانوني لاسرسي تر حده رسیږي. دا دغه پیښو له امله په ترکیه کې سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې او پراخ اعتراضونه راپورته شوي. پولیسو د مارچ په 22مه د مظاهره چیانو د خورولو لپاره وخکې بهاون کې غاز او د مرچکی سپری وکارول، ځکه چې اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو پر لور ماتې ګوډې او اوربلونکي توکي ورغورسول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ټولنې نظم ګډوډ کړي. خو د انقرې خاروال منصور یاباش چې د ولسی ګوند غړی دی، د استانبول د خاروال بندي کول د عدلي نظام لپاره شرمونکي بللي. د یاد ګوند مشر هم د امام اوغلو نیول د راتلونکي ولسمشر په وړاندې د کودتا هڅه ګڼلي. د اروپایي ټولنو مشرانو هم اندېښنه ښودلې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزالا وندرلین ویلي د خاروال نیول د سختې اندېښنې وړ دی. ترکیه باید د ډیموکراتیکو ارزښتونو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د منتخبو چارواکو د حقونو. په عین حال کې شننونکي وایي دا هڅه ښایي د اردوغان لخوا د یو ځواکمن سیال مخنیوی وي، ځکه چې امام اوغلو په ځینو نظر پوښتنو کې تر اردوغان مخکې ښودل شوی. که څه هم د ترکیې د ټاکنې په تخنیکي ډول د 2023 میلادي کال لپاره پلان شوی، خو که اردوغان وغواړي بیا کاندید شي نو باید یا مخکې له وخته ټاکلې اعلان کړي او یا د اساسي قانون بدلون ته مخه کړي. د ترکیې حکومت دا تورونه رد کړي چې د مخالفو څیرو پر ضد حقوقي اقدامات سیاسي بڼه لري او ټینګار کړي چې د هیواد عدلي بنسټونه خپل واک دي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د فرنیچر او د جوړولو او اسري نجاري کاروبار غوړېدلې او په خصوص سکتور کې په دې برخه کې باندې پانګونه ډېر شوې ده. په افغانستان کې د نجاري کسب یا حرفه د پیړیو اوږده مخینه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي. خو اوس په یاده برخه کې ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري چې د یو کارځای د فعالیت په شخ پیلیږي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار ښه شوی او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوړي شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. دیوی کارخونی مالک محمد گردیزی مشاد رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کاوچونو، میزونه، هر شی مونږ اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه مروړي دمونږ خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي او بودا څنګه څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري ام هغه مونږ د تختونه او انوريګان د شانوړي.
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا دوه تنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ول
تر ډیر هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلک اړتیا دي.
یو خو خارجي سامان ته نور ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به تر شي دلته به جوړ شي. یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابر شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي لکه میز او چوکۍ الماری تختې خاو سره کوم ته کارام د نیټ نه غواړي مونږ دلته تر سره کوو تقریبا نه کله کې دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګری ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګری رئیس مولوي امداد الله وویل
انشاءالله خلک دې ته لیوالتیا ورځ پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او انشاءالله دې موږ هم دغه کوشش ته چې انشاءالله راتلونکی کال به د دې فیصدي نور هم لوړه.
پا پکتیا که نجاران او ده فرنیچر و ده کارخون و مالکان داسه محال ده برخی پا کاروبار که ده نسبی خواری خبره کوی چه ده محال پا ده ولایت که ده زنغوزه و ده پروسس او برخنا ده مزود تولید ده فابریکو پا گرون پا بیلابی ده برخو که 500 لوی اولی کارخونی و فابریکی فعالیت لری. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولی او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پسرلی له پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کاروانګر خپلو کښتونو او حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته یو ورشتونو هله من کړی دي. د چارو متخصصان بیا خبرداري ورکوي چې یوازې ورشتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر غوره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف ودی وایي د شوی او رښتونو لامله کاروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکالی کال خ ډیر خ کال دا شروع دی کال باران کالی دا نسر درختی سیستم هم سعید دی زیرات دی دیقان دی غنم دی دشت دی شنی او شینوالی او دی وخو دی غو دی مال دی بوبو په خاطر باندې دی.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالی یو کاروندګر محمد عظیم بیا وایي ک څوم دلته ورختونه کم شي وي خو بیا خپل کوختونه ته هلمند دی زکه په خبره هلمند سین کې لا هم وبشته. دوی زموږ په سیمه کې سکل وروختونه ډیر کم وشول خو لنې کمرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې عمله د هلمند په سیمه کې اوبه راځي که څوم لګې دي خو راځي. سکل موږ غنم کړلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو خو له دې خوشبینیو سره سره له پرلپسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمیر کاربوهان خبرداري ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمې وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودلای شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود دې وزارت په پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهي پاڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کېدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کمښت په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په وروستیو کلونو کې سخت وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې روسټای پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ ضیا احمد په یو خبره کړې بیان کې کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د شنبه پورس په کابل کې د قطر دولت شارزدا فیر مردف القاشوتی سره وکتل. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبه پورس په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو ستر محکمې د یکشنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې یو شزه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمی پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونه د یکشنبه پورس له سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې وکړه. نو موړې د څرګندونه د ایران رهبر ته د ولسمشر ترامپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړې ده او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووزی کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو لوی وکتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لانډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه ورسوي. مدل سلامه ما خپل نظر ده زه خوایم چې دوه موقتی غټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلق دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو. خپل یو د بل سره مرسته وکړو. نړیوالو مرستو نه بخلاص نړیواله مرسته سیدی سید په ظاهرا ما یو څه څوره زلو لپاره به خوشحالي او وسایل لري. بل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیوادم به هدف په دیو چا سره مرستنه کوي. کمرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابي وګرځي او خپل کارونه پرېوان کړي. مهمه ده افغانانو رون ټولو نه داخله د خپل مابین کې یو بل سره مرستو کوي. یو بل غریبان تلاش ورکړي کار زمينه ورته برابره کوي او تیر سیل دي نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کوي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت یې، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیز جنگونه په جنگو کې در بدر و نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسیږي، د زیات خلکو وس نه پرسیږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دی، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محمدی یم د هلمند نه، نظر سره شریکوم. یقینا ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو وساته. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشری مرستو په وړاندې چې دا بشری مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بیکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاربارونه خراب دي، دا پروسه او سکه چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورپوی نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیرات کرارې ده. من د خیر خیرات ملګری شید خپل شش په ورځ په خیر تیرېږي. موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکيري مو د هرچي دی او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو و درېدل، او کنه مزکی مو د هرچي په دغه د تذکيري مو د هرچي دی موږ پر سرت پروت یو. موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن جمعه 1500 کورنی ورور نه کلینیک رل نه مکتب رل او نه مشرستا. یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مند در بدر دي. خلګم دي شل کال انقلاب پر تیر سور ورغونه مردا شکایت رل.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته. په دې هله چورو جوړ باستای شاهین د فکتیا ولرته خاطر سره په تماس کې شوم.
روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عمارت چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاړه یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه، تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی، ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروم اغه لپاره نه پرې دی. او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ مشومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس اوس میزو سیف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، غوي په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګوکه دغه جګړه را ما سکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزال شنه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي، داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه اوسېږي هغه سر ته نه رسېږي، یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسېږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري، هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي، نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي، په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدو سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخ هم تنازعه کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده، یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم، یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورد چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسېږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشته روان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. زه ورته دوه شمارې وایم: 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، او بل ایم ټی این نمبر دی 0 اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شماری ورته رسېږي چې بیا هم تکرارو مسته پر اوسه او شپږه بیا شپږ شپې ته پنځه پنځوس سلوي صفر وازیا اته نه سو درې نه سو سلور افغان شماره مور تکرارو ما صفر پورا اوسه وا نه سو سلور سلوي نه سو یو سلوي پدې هله چې پیغام را ته بار بار نشر کړو پیغام می دی خکت من نشر کړی ډیر مننه پاکي خو وختونه ود الله تعالی
السلام علیکم تړي مسج جوړ اس په خیر اس عبد السلام نمیږم شیدای څخې مې لیک نیولې د یراته ولایت څخې په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کړی عبد الرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره کړی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکه ونیسی والسلام
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسی عزیز نوم اخستې دي خو د ټلیفون شميره مو نو ذکر کړي نو زه تاسو دغه د واتس اپ شميره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو تلولم 00 درنیوی 05 3 3 4 2 4 8 شميره یو ځل بیا تکرارم 00 درنیوی 05 3 3 4 2 4 8 ګران اوریدونکو تاسو چې مې خپل پیغام سپټوي نو لطفا خپل شميره هم خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز دې رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست ورک دی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه چینګه کې او یا د واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 5 0 0 0 5 0 0 8 2 5 0 کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څو پاړه معلومات لري زما سره د یا ژغیر پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرن چې د زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران اورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکسوی عزیز نوم او کوم نشانه وایده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بدوی چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوی کس نوم او نشانه هم ذکر کړی مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوځه صدا ولید هلمند ولایت مساکره او سوالی خبرې کومه ما یو ورور دی او کال کې د کورن د راکسو دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه موږ کوله مرجو سوالی کوي مرجو سوالی څه تل دی یاره که په دا معلومات لري په داش ما دي مر سره جنگوي څه پروا ات دعا څلور نه ات سپر څلور او د دنوم استنې د شنا جان د مر په خل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازي دی
السلام علیکم د ازادي رادیو نبی ولا زبلایل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 ډیر سکاله عمر لري لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قتل لري تور غنم رنگي ځوان د 15 ډیر سکاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شميره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجني کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمند لري روغ شي زموږ د واتس اپ ټلیفون شميره د 0 58 15 15 80 10 80 تکرار 0 58 15 15 80 یو سلو پوژاتیا نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر اغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو کچېرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هڅ سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 6 0 9 5 5 2. زل به هم شمیره در توام 0 0 6 0 5 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر اغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د 10 کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 1 2 3 8 9 0 یعنې 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و.
عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا زیر من رې دې. عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا زیر من رې دې. عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا زیر من رې دې. چڑا سکھا سی سر میں شیرین جانا متلے مسافرو زمات زمایو اللہ خبرو شیرین جانا متلے مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچ چھوندے دے چڑا سکرا عزیز میں نرے دے حال میں داشنا دن ہستی سے دے چڑا سکرا عزیز میں نرے دے چڑا سکرا عزیز میں